اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې ساعت خبری مجلې ته خرغلی ز فریده هوټ سیفیمز مسلمانونه ومني د اسلامي کانفرنس لپاره د متحده ایالاتو سلاکار وی امریکا او نړیواله ټولنه به د افغانستان د ثبات او علمی کادرونو په روزلو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نن په بیلابیلو برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک شول په دې موضوعاتو مفصل راپورونه لرو د اسلامي کانفرنس سازمان وایي چې اسلامي هیوادونو مؤسسو او افرادو د پاکستان سره د مرستو لپاره د $1 میلیارډ نقدو پیسو د مرستو ژمنه کړې ده د سلواکیا په مرکز براتیسلاوا کې نن یو سړي په خلکو ډزې وکړې چې شپږ تنه په کې مړه او شاوخوا شل نور ټپیان شول د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو کې په دې اړه تفصیل اوري چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي
د افغانستان په کورنوي خبرونو کې بووري چې په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبيري نن د تخار مرکز تعلقان ته ولاړ او وی ویل چې په سیمه کې د شی حکومتداري او د خلکو د وضعیت د کتل لپاره هلته تللی له بل په لاو په اسلامي چارو کې د جمهور رئیس باراک اوباما مسله کار د کابل پوهنتون له محصلینو سره د مرستیش منو وکړه د افغانستان د کورنوي چارو وزارت نن زیات اندازه مخدر مواد وسوځول او په کابل کې امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلو او چاودیدونکو موادو یو ستر زیرمې نیولې چې به خصوصي امنیتي کمپنۍ غوښتل په غیر قانوني ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه پیونه معلوم لور انتقال کړي خبرونه تفصیل په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبيري نن د تخار مرکز تعلقان ته ولاړ د ازادي رادیو خبريال لسیمي وایي چې تخار ته د شاغل آیکنبيري د سفر یو هدف په سیمه کې د شی حکومتداري او د خلکو د وضعیت لنډې کتل و د بل په لور په اسلامي چارو کې د جمهور رئیس باراک اوباما سلاکار راشد حسین نن د کابل پوهنتون د اسلامي زده کړو له محصلانو سره وکتل او د خپل حکومت لخوا په دې برخه کې د افغان محصلینو سره د مرستي پر ژمنه ټینګار وکړ
Today the United States is supporting over 50 Fulbright scholars.
د وی متحده ایالات څخه 450 محصلینو ته د فولبرایت د زده کړو بورسي ورکوي چې په متحده ایالاتو کې به زده کړې کوي.
په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. په کابل کې امنیتي ځواکونه وایي د وسلو او چاودیدونکو موادو یو ستر زیرمې چې به خصوصي امنیتي کمپنۍ په غیر قانوني ډول جوړه کړې و نیول شوې ده د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ټاکل شوی و د وسلې او مهمات د کابل د نړیوال هوایي ډګر څخه یو ولایت او بیا له هغه ځایه پیونه معلوم لور ولېږدول شي د افغانستان د کورنوي چارو وزارت د مخدر موادو سره د مبارزې ادارې نن لشت لژنه تنه مخدر مواد وسوځول د کورنوي چارو وزارت د مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې مسؤل جنرال داوود نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل چې دا مواد د 15 میاشتو په جریان کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دی
در پیوند به این قضیه بیش از 282 تن و قاچاقبرای مواد مخدر دستگیر شدند که
لدی قضیه سره په تړاو 202 اتیا تن قاچاقکونکو نیول شوی چې لستنه په کې د عامه خدماتو کارکونکو چې له عسكر څخه نیولې تر جنرال پورې دنده تر سره کوله نیول شوی دي او په نیول شوی کې شپږ تن بهرانیان هم شامل دي
او نن په جلال آباد کې په یو چاودنه کې د لال پوری بل سوال او وژل سو او دغه یو شمیر ملګری زخمیان سول او سوال طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی د اسلامي کانفرنس سازمان وايي اسلامي هیوادونو ماسو او افراد له پاکستان سره د لشتلج یو میلیارډ ډالرو نقدي مرستې ژمنه کړې ده د دغه سازمان مشر اکمل الدین احسان اوغلو ویل یو شمیر غیر دولتي ماسو او سازمانونو سعودي عربستان ترکیه کویت متحده عرب امارات او قطر د دغه مرستو ژمنه کړې دي د سرګند نکړه چې څومره پیسې به د پاکستان د حکومت او څومره نوري به د خپلواکو سازمانونو په وسیله له سیلاب ځپلو سره په مرسته ولګيږي خو د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د حکومت پر ځای د انجوګانو لاري د مرستو پر بهیر انتقاد کړی او ویلي دي چې کیدای شي زیاتې پیسې په دې ډول ځای شي په قرغیزستان کې نن د اوبو او برېښنا د تولید و کارخانه فعال شوه چې $200 میلیون لګښت پرې شوی په دې توګه به قرغیزستان د زیاتې برېښنا د تولید توان ولري خو دا پروژه شاید قرغیزستان ګاونډیو هیوادونو ته د اوبو جریان کم کړي دا پروژه په ځانګړي ډول ازبکستان ته د اوبو جریان کمزوري کوي ځکه د هیواد ته ټول تللي سندونه له قرغیزستان څخه سرچینه اخلي او یا هم په قرغیزستان او تاجکستان کې تیریږي ازبکستان په خاص ډول د پنبې د کښتونو لپاره پر دغه اوبو متکی دی او وخت نا وخت په تاجکستان او قرغیزستان کې د سترو برېښنا کوټونو د جوړېدو سره مخالفت کوي د سودان په لنجمنه سیمه دارفور کې د امریکا د یو مرستندوی ادارې او امریکایي کارکونکو نن لبرمته کوونکو خوشی سوه د لشت لږه سل ورځې په برمته کې تیر کړې. د سودان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې ښځې د راخلاصولو لپاره هیڅ معامله نه ده سوې. له بله پلوه د سودان دولتي مطبوعاتو هلته د وسلوالو لخوا د دوو روسي پیلوټانو د تشتول کېدو خبر ورکړی. دغو پیلوټانو په دارفور کې د افریقایي اتحادیې ځواکونو ته خوراکي مواد لیږدول. جمهور رئیس باراک اوباما پرون په نیو اورلینز کې د کاترینا توپان د 15 کلیزې په مناسبت جوړ شوی مراسم ته په وینا کې د دغه شهر د بیا رغونې د هڅو ستاینه وکړه او ویل حکومت به د دغه شهر تر یو مخیزي بیا رغونې له دغو خلکو سره مرسته ادامه ورکړي.
I don't have to tell you that there's still too many vacant and overgrown lots. There's still too many students attending classes.
دوی څنګه غواړم دا وایم چې ډېر نیمګړتیاوي سته او لا هم ګڼز د کونکو په کانټینرونو کې پز دخلو بوخت دي. خو له دې سره د پامور پرمختګ سوي 15 کالیزه کې ما وغښتل دل تراسم او مخامخ د شهر خلکو ته وایم چې سما اداره به تاسو تر څنګ ولاړوي. جمهور رئیس اوباما په خپل څرګندونو کې وویل چې ګډې هڅې دا یقیني کوي چې دغه شهر به یو ځل بیا په پښو ودرېږي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین شایي 2002 کال وروسته یو اربیا د روسیې د جمهوریت ریاست لپاره ځان کاندید کړ. شاغلی پوتین د روسیې له کومرسانټ ورسپانې سره په مرکه کې دغه ټکی ته اشاره وکړه. د همدارس د مخالف ګوند پلویانو ته نن خبرداري ورکړ چې له اجازه پرته د لاریونونو تر سره کولو په صورت کې به پولیس په وړاندې له زور څخه کار واخلي. صدر اعظم پوتین وویل هغه ډلې چې له سیمې د چارواکو څخه د لاریون اجازه نه لري د سرغړونې په صورت کې به د پوینه په سر تکوخري. په مسکو کې د حکومت ضد مظاهرو د ټکولو لپاره چارواکي وخت نا وخت له زوره کار اخلي خو یو شمیر فعالین استدلال کوي چې د روسیې اساسي قانون دوی ته د اعتراضونو آزاد قانوني حق ورکوي. رپورټونه وایي چې یو وسلوال سړی نن د سلواکیا په مرکز براتیسلاوا کې ګڼ شمېر کسان وویشتل چې شپږتنه پکښې کې ووژل شول او دیارلس نور زخمیان دي. د ژغورنې ډله ویلي چې په وژل شویو کې څلور ښځې او دوه نارینه دي. پولیسو په دې اړه له خبرو ډډه کړې او ویلي دي چې ورسته به معلومات وړاندې شي. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس خبرداري ورکړی چې دی به له اسرائیل سره تر هغو د سولې خبرو اترو تکشینني چې اسرائیل د نوې ودانیو جوړول بند نکړي. ټاکل شوی دغه خبرې د امریکا تر څو میاشتنی منځګړي توبر وروسته په روانه اونۍ کې په واشنگټن کې پیل شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو کورنو د جوړولو د لس میاشتنی جزئي ځند اعلان کړی ترڅو خبرو ته لاره ورسی. دغه خبرې اترې د کورونو د جوړولو پر سر درامنځته سوي ځند تر ختمېدو درې ونې مخکې پیلېږي. دا خبرونه شپږ بجې او اته دقیقې دي. پروانه خبری مجله کې اوري چې د اسلامي کانفرنس لپاره د متحده ایالاتو سلاکار وایي امریکا او نړیواله ټولنه به د افغانستان د ثبات او علمی کډرونو پروژلو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نن په بیلابیلو برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک شول. د کابل جلال آباد د نوې لوی لارې د جوړېدو کار پیل شو او د روسیې په وی ودانۍ کې چې د ډیر عمر خاوندان پکې وسیږي اور ولګید او شاوخوا لستنه پکې مړ شو.
دا د اسلام د دښمنانو کار ده. دا د پاکستان هغه ګډاګیان دي.
د ننګرهار د یو چارواکي غږ مو واورېده چې د په ننګرهار کې د لالپوري د ولسوال د وژنې په اړه خپل نظر څرګند کړ. البته دا غږ د وژنې مسولیت طالبانو په غاړه اخیستی. د اسلامي کانفرنس لپاره د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما سلاکار وایي د افغانستان د امنیت د خوندیتوب په برخه کې به د امریکا رول دوام ومومي. راشد حسین د کابل پوهنتون له محصلینو سره په لیدنه کتنه کې وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه به د افغانستان د ثبات او علمی کدرونو پروژلو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. مجاهد جواد او د موضوع تفصیل.
د اسلامي کانفرنس لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سلاکار چې افغانستان ته د دولتي چارواکو ترڅنګ د دیني عالمانو او محصلینو سره د لیدو کاتو په هدف افغانستان ته راغلی، وایي چې هیواد به یې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. راشد حسین د دوشنبې په ورځ د کابل پوهنتون له محصلینو سره د لیدنې او د هغوی د پوښتنو د ځوابولو پر مهال وویل چې د افغانستان عالمانو هم ورسره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید د افغانستان د ثبات او امنیت په برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
We were just with the Ulama Council and we have met people throughout the country and leaders throughout the country.
They were موږ په افغانستان کې د عالمانو له شورا خلکو او افغان مشرانو سره ولیدل او هغه څه چې مو ترې واوریدل هغه دا و چې متحده ایالات باید د افغانستان د ترقی او امنیت په ډګر کې له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي او خپل مرستو ته دوام ورکړي. دیني عالمانو مقتدا هم وویل چې ډېر یې جوړ غواړي چې د ملکی وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد غږ پورته کړي، خو امنیتي تهدیدونه زیات دي. د اوباما د غزنګړي سلاکار د غرض وویل چې د امریکا متحده ایالات به همدارنګه له افغانستان سره د روغتیا او پوهنې په ډګرونو کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه راشد حسین افغان محصلینو ته د امریکا لخوا د ورکړ شویو تحصیلي بورسونو یادونه وکړه.
Today the United States is supporting over 50 Fulbright scholars.
دوی وایي متحده ایالات څخه کال 450 محصلینو ته د فولبرایت د زده کړو بورسي ورکوي چې په متحده ایالاتو کې به زده کړې کوي. دغه محصلینو دلته هم په خطو کې زده کړې کړې وي او موږ ویاړو چې ورته د نورو زده کړو زمينه برابره وو. دوی به په امریکا کې تر زده کړو وروسته بیرته خپل هیواد ته راځي او دلته به د تعلیمي سیستم په پرمختګ کې خپل رول ادا کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور او افغان حکومت سره د پروګرامونو په تطبیق کې د هغوی د شراکت پر موضوع په داسې حال کې خبرې کیږي چې په راتلونکي میلادي کال کې به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال بهیر پیل شي. په عین حال کې ځینې خلک بیا اندېښنې څرګندوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د موضوع پر سر وروستي بحثونه د مخالفینو روحیه پیاوړې کوي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نن په بیلابیلو برخو کې د همکاریو تړونونه لاسلیک شول. په کابل کې د همدې عمله په جوړ شوې غونډه کې د افغانستان لخوا د همکاریو د کمیسیون مشر او د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال ویل چې دواړه هیوادونه به د دغو تړونونو د عملي کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په لاسلیک شوو تړونونو کې اقتصادي او سوداګریزي همکاري، د غازو د پایپ لاین او د اورګاډي پټلۍ غزول، پانګه اچونه، د ترانسپورت او توریزم پراختیا، د تولیدي موادو د نندارتونونو جوړول، د ګمرکونو په برخه کې دوه اړخیز مرسته او د نوري فایبر د شبکې غزول شامل دي. په دې غونډه کې چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه، د افغانستان او ترکمنستان د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو برخه اخیستې وه. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال چې د دې هیواد د همکاریو د کمیسیون مشري هم پر غاړه لري وویل چې له دوه ورځو بحثونو نه وروسته دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې د دې تړونونو د عملي کولو لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي.
سند همکاری های مشترک به حیث وثیقه با اعتبار
ده همکاری یو دغه سند دواړو هیوادونو ته یو با اعتبار وثیقه او دواړو خواوې په عملي کولو کې مکلف دي. د دې همکاری په عملي کولو باید په جدي توګه عمل وکړو او دواړو لوري باید په منظم ډول یو بل ته معلومات ورکړي او عملي کېدل یې وڅاري.
تدبیری او مراقبت جدي نمایم.
افغانستان او ترکمنستان په 2001 میلادي کال کې د همکاریو یو مهم تړون لاسلیک کړ چې لمخې دواړه هیوادونه د مهال پراخه اقتصادي او سوداګری زراکړه ورکړه لري. ترکمنستان د مهال افغانستان ته تیل، غاز، غنم او داسې نور صادروي او له افغانستان څخه هم نوموړي هیواد ته تولیدي مواد په ځانګړي توګه میوه او لاسي صنایع صادرېږي. خو یو مهمه موضوع چې په دې وروستیو کې پرې خبرې کیږي هغه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین پروژه ده چې اقتصادي ارزښت یې په کتو سره دواړه هیوادونه یې د ژر عملي کېدو هڅه کوي.
وسلوالو طالبانو د لالپوري د ولسوال د وژنې مسولیت په غاړه واخیست. د ننګرهار په ولایت کې د لالپوري په ولسوال باندې د بمی چاودنې په ترڅ کې خپل ولسوال نن سهار ووژل شو. ورسره څلور تنه نور ملګري ټپیان شول.
د دوشنبه پوره سهار تقریبا 9:30 بجې د ننګرهار د ولایت مقام مخته د لالپوري د ولسوال سید احمد پهلوان په موټر کې د ځای پر ځای شوی بم له عمله چاودنه وشوه چې نوموړی پکې مړ او څلور تنه یې زخمیان کړي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د پیښې زخمیان درې تنه وښودل.
نن د ولایت مقام مخې ته په موټر کې چاودنه شوې ده. په تعصب سره باید ووایم چې دغه چاودنه د زموږ د لالپوري د ولسوال سید احمد پهلوان صاحب په موټر کې شوې ده. طلب شهادت رسیدلې ده. دوه یا درې تنه پکې ټپیان شوې دي. اوسه پورې معلومات ترلاسه شوې دي دا پی خداسې رامنځته شوې ده چې په موټر کې لاله وړاندې نه ټایمي بم ځای په ځای شوې ده او کله چې هلته رسېدلې ده نو انفجار کړی دی. دا پیښه نور تحقیقاتو هم ضرورت لري. زموږ کشفي او امنیتي ادارې پرې کار کوي.
د ننګرهار د ګارنیزون قومندان ډګروال عصمت الله ابراهیم خیل وویل په چاودنه کې د لالپوري د ولسوال څلور تنه ساتونکي ژوبل شوي. نوموړي وویل چاودنه د پاکستان د استخباراتي کړیو کار دی. ابراهیم خیل زیات کړه
خپل سید محمد پهلوان شهید شو او څلور نفر نور سره زخمیان شو. زخمیان په موقع سره شفخانې ته ولېږل شو. دا د اسلام د دښمنانو کار ده. تاسو پوهیږئ چې په داسې مبارک ورځو باندې چې د افغانستان ټول ولس روژه په خوله ده د اسلام دښمنان د دې په خاطر چې د افغانستان امنیت په خطر کې واچوي هغو ګوډاګیانو چې هغوی لمسې دلته زموږ په خاوره کې د دوی د ترقۍ معنی کېږي او د اسلام معنی کېږي. د اسلام نوم به دي. دا د پاکستان هغه ګوډاګیان دي دا د هغو غلامان دي چې هلته تربیه کېږي هغه ځای دلته رالېږل کېږي.
بل پلو د چاودنې په ځای کې د ننګرهار یو شمېر خبریالان هم د پولیسو او پوځیانو لخوا وهل شوي ټکول شوي. د ننګرهار ولایت خبریالانو له دوی سره غیر قانوني چلند غندل او د قانوني کړنو غوښتونکي دي.
خبری مجلع اوری.
د افغانستان د فواید عامه وزارت د کابل جلال آباد ترمنځ د یو نوي سړک د جوړېدو کار پیل کړو څو د کابل او جلال آباد ترمنځ په زاړه سړک ترافیکي ستونزې راکمې شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد د دغه وزارت له مرستیال انجینیر نورګل منګل سره په دې اړه مرکه کړې ده.
اول د کابل جلال آباد ترمنس په دغه دوهم سړک چې ویل کی کار پیل شوی دی په دې اړه لاند معلومات راکړي چې څومره طول لري څومره عرض لري له کوم ځای پیل شوی دی او په کوم ځای به دا سړک پای ته رسیږي.
چې دا سړک تاریخ اوم باندې موږ افتتاح وکړه. دا سړک تنان د سړک له نقطې د بګرامینو شروع کیږي او په نقطه د سپری کې دا اول قسمت ختمي. البته دا سړک دوم بخش شروع کی به هغه تر سرخو د پوری دی. ټول عمومي دی ټول سړک 155 کیلومتر ده. اما موږ په اول قسمت کې 50 کیلومتر تر سپری پوری دی. دا د موږ په اول پلان ده.
موږ په دغه سړک په څومره پیسې ولګول سی او درغولو چارې به په څومره موده کې پاتې ورسیږي.
دا سړک 50 کیلومتر ده او د دغه بودیجې د لپاره بل سره ده 50.5 میلیون ډالر ده. او دا سړک شروع ده تر درې کالو پورې د دې تکمیل ده.
او آیا دا سړک په یوازې د غټو باروډونکو موټر لپاره وی او کنه وړي موټر به هم پرې تګ راتګ کولای شي؟
ان دا سړک عمومي سړک د ټولو لپاره کېدای شي. اما په مجموع کې ان باربري موټرونه به ټول من بعد په دا سړک باندې دي او که څوک دا وایي موټر ته رفتار کوي څوک بیا خو نتلې د تنګي زړه سړک نه تر هغه به دی خپل خوخي.
دغه سړک په جوړېدو سره به د کابل جلال آباد ترمنځ په غزدل سړک کې ترافیکي ستونزې تر کومه حد راکمې شي؟
ان دا د تویل سم چې دا پلان هم همدا شی وو چې نن ورځ د تنګي سړک بالکل جواب دی د نن ورځ د ترانسپورت د ټوناج نقطه نظر او هم د ګولایانو د ډیزاین نقطه نظر جواب دی نه ده. وزم که تاسو په تنګي سړک باندې لاړ شئ پاره کې دا غټ موټرونه په ګولای کې په ډېر مشکل سره تاویږي او وخت تاویږي دا وایي موټر ته بل موټر نه ستیره دلې توقف کیږي. دا دومره بیروبار او دومره مشکل نو په دې خاطر باندې دا د وزارت فایلانه دولت اولوی پلان او سه دا مشکل حل کی. نو په دې خاطر باندې دا دوم سړک چې بګرامي سفری او بل اخر سر خلوت پر رسیږي دا تر پلان لاندې ونیول شي د خدای په امر سره دا د پرون د کار شروع شي.
د افغانستان د فواید عامې د وزارت مرستیال انجینیر نورګل منګل و چې د کابل جلال آباد لوی لارې د البته د نوې لوی لارې د جوړېدو په اړه معلومات راکړل. د افغانستان د ختیځو سیمو د سیلاب ځپلو حال به هم واخلو. تر وروستیو سیلابونو وروسته د افغانستان په ختیځو سیمو کې د نسناستي په شمول بیلابیلې میکروبي ناروغۍ ډېرې شوې دي. ځینې خلک وایي کولرا ډوله ناروغي خپره شوې ده خو چارواکي بیا وایي چې دا نسناستي د کولرا د ناروغۍ له وجې نه ده او دوی هڅه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي. داود وفا ور باندې ریپورت لري.
د جلال آباد ختیځ ته تقریبا په 50 کیلومتره کې د شینوارو په بیلابیل سیمو کې تر ورستیو سیلابونو وروسته سیمایزو خلکو د ناروغیو د خبراوي خبر ورکړی. د شینوارو سیمایز مشر حاجي ملک عثمان شینواری وویل
دا خبره داسې ده، انسان ملس کړه چې دا په خوړو کې چینی دي او دا کله سیلاب ولي کنه سیلاب ډېر مرداران راوړي، ماران راوړي، دا ځناور وحشیات نه دا راوړي، دا ځناور دا سیلاب په دې چینو ته ورنوځي، دا چینو اوبه خرابوي. په تېر ځوان چې کله دا اوبه چا څښلي کنه دا ټول دا ملس په دې خاطر باندې ګټ شوی ده.
د شینوارو د مامن درې قومي مشر حاجي ملک نیاز شینواری وایي ناروغۍ پراخه شوې دي. د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر باز محمد شیرزاد وویل کولارا ناروغي نه ده خپره شوې او د عادي ناروغیو د ډېرېدو مخنیوي ته آماده دي. ده وویل وروستیو سیلابونو دغه راز د ننګرهار په حصارک پچیرو اګام او خیوه کې د خارخ په څیر نورې ناروغۍ هم خپرې کړي چې په اړه یې سیمهییز خلک اندېښمن دي.
په ننګرهار کې مو تر سیلابونو وروسته د بېلابېلو روغتیایي ستونزو په اړه واورېدل. خو په دې ترڅنګ ته ولایت کونړ کې د چپې درې خلک په تېره بیا دوی شکایت کوي چې سیلاب ځپلو ته په سمه توګه په وخت مرستې نه رسیږي.
د چپې درې ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو بارانونو او سیلابونو کې د دوی په لسګونو کورونه د برېښنا تولیدونکي ژرندې او په سلګونه جریبه کرهڼیز ځمکه ویجاړه شوې ده.
سیلابونو ټولو د وطن تباه کړی دی، دوه درې غټ غټ ټولونه ولیدي، دا شانې ژرندې ولیدي، بجلیګانې ولیدي، دا شانې پټي په زرونو جریبه ځمکه چې د چا څه ده ټوله وړه خوړیزه او غریزه علاقه ده ټوله یې د مخې سره هیڅ پاتې نه دي.
زموږ منطقه کې د دیګل د سیمې نه نیولې تر د سینزو تر سیمې پورې او د چپې درې نیولې دواړه غاړې پلونه ژرندې او دغه برقونه د واړه برقونه د ټولې د منځه وړې ده او په سونو جری به ځمکې د منځه وړې ده.
دوی وایي په ټول ولایت کې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسول شي خو د چپې درې د حاله نه دولت خبر دی او نه هم مرستندوی ټولنې.
هیڅ موږ سره مرستې نه دي شوې او نه هلته څوک راځي او نه د موږ سره مرسته شوې.
کومکونه هیڅ نه وو، هیڅوک په ما نسباتول نه شي چې موږ
د ولایتي شورا غړی نصر الله خان ساپی هم وایي چې تر اوسه د چپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره چا مرسته نه ده کړې.
سیلابونو خو د ټول کونړ ځپولی دی، تاسې دې صحنې شاهدان یاستئ، تاسې د کوره باید چې په وخت هم رسولي دي. چپه دره چې څنګه لرې ده او د غرنۍ ده او ځنګلداره ده، هماغه شان خوړونو ده، فرعي سړکونه هم خراب کړي، عمومي سړک هم خراب کړي، برقونه هم ورته وړي دي، فصلونه هم ورته خراب کړي دي، ځمکې هم ورته وړي دي، سربندونه هر څه ورته بیخي داسې کړي دي چې لکه بیخي دلته خلک نه اوسېږي، اوس خلک پیدا ګرځي. خو خا بخره اوس اخرم نه شلی چې خپل خوراکي او څه شیان هغه په انتخابي عام سیلابونو ورته وړي دي، نو داسې څه نه دي پاتې.
د کونړ والي سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په کونړ کې ګڼو سیلاب ځپلو کورنیو سره مرسته کړي او پاتو خلکو ته به هم کومکونه ورسوي.
دغه موادو نه چې د سیمه ایزو ارګانونو لخوا د رئیس جمهور په خاص فرمان سره د دې ولایت خلکو لپاره راغلي او اوس را رسیدلي کونړ کې دي، د دوی سهم به هم دوی ته ورکوو، انشاءالله دا مشکل هم د دوی حل شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په تیرو سیلابونو کې د هیواد د یو شمیر ولایتونو په ګډون په کونړ کې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي چې د دولتي چارواکو په وینا ډیرو سیلاب ځپلو ته یې مرستې رسولي او کوم کسان چې له مرستو پاتې دي هغوی سره به هم د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړي.
ازادي راډیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله ضرورت نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم به زیم هم به ته. د افغانستان د پوهنې وزارت د لیک لوست یا د سواد د زده کړې معینیت وایي سکال د سپتمبر میاشتې پر اتمه د لیک لوست زده کړې د نړیوالې ورځې په لمانځل غونډه کې به له افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه د دې برخې لپاره د نوو مرستو غوښتنه وکړي. دغه معینیت وایي د افغانانو مهمه اړتیا د لیک لوست زده کړه ده او د دې لپاره باید له منظم پلانونه جوړ شي. چارواکي وایي چې تر 1993 کال پورې با په افغانستان کې د ځنګړو پروګرامونو په وسیله 3 میلیونه خلک لیک لوست زده کاندي. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند له کابل ریپورت لري.
د خلکو د لیک لوست زده کړې د کچې لوړول په لیرو پرتو سیمو کې د لیک لوست زمینه برابرول، د لیک لوست یا سواد زده کړې په ادارو او مرکزونو کې د ظرفیتونو لوړول او په دې برخه کې د نوو مرستو ترلاسه کول هغه مهمې غوښتنې دي چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د لیک لوست نړیوالې ورځې په لمانځنه غونډه کې مطرح کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د لیک لوست د زده کړې مرستیال محمد سرور حسیني د دوشنبه په ورځ د دغو څرګندونو پر مهال خبري اعلانو ته وویل افغان دولت او نړیواله ټولنه باید د لیک لوست زده کړه په افغانستان کې د عمومي لومړیتوب په توګه وپیژني. دی وایي موږ له دولت او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې د لیک لوست زده کړه د هیواد د عمومي لومړیتوب په توګه په رسمیت وپیژني. دې لویې ستونزې ته په پام سره منابع، بودیجه او امکانات ورته ځانګړي کړي او د دې پروګرام لپاره یې وکاروي. ښاغلی حسیني وویل د جنګ جګړو په وروستیو لسیزو کې دولتونو د لیک لوست برخې ته پام نه دی کړی، خو په وروستیو څو کلونو کې په دې برخه کې مختک سوی دی. نوموړي ویل چې د لیک لوست زده کړې دوه ډوله پروګرامونه لري، یو سیمه ایز مرکزونه او بل د جماعتونو د ملا امامان لخوا عملي کیږي او د همدې لپاره په هر ولسوالۍ کې ناکسیز ګروپونه جوړ شوي. اوس مهال په ټول افغانستان کې 15 لکه کسان چې عمرونه یې له 15 څخه تر 45 کلونو پورې دي د لیک لوست په زده کړه بوخت دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د لیک لوست زده کړې د پروګرامونو عمومي رئیس الاباس جنبیا وایي چې تر 1993 کال پورې به 3 میلیونه خلک لیک لوست زده کړي.
موږ تر 3 نوي کال پورې غواړو 3 میلیونه خلک زکو ته پخلاندو چې البته شپږ سوه زره به د حرفوي زکو ته پخلاند راشي. په تیر کال کې موږ پلان لرو چې 6000 کورسونه د 500000 خلکو لپاره د نانوس خلکو لپاره تطبیق او زیاتره د 1.5 زره کورسونه پر د هیواد په کچه باندې تطبیق کړل. دا اوس د افغانستان په 412 مرکزونو کې د افغانستان په 315 ولسوالیو کې د فعال حضور لرو.
د لیک لوست نړیواله ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې د سپتمبر پر اتمه لمانځل کیږي. د لیک لوست زده کړې چارواکي وایي چې په دغه ورځ به د دوی یو غوښتنه دا وي چې د لیک لوست زده کړې نمیاشتنی دورت بو کالو ته وغځول سي او په دې سره به د دوی پروګرام بشپړ سي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د اگست له 1 څخه د پښتو خبرونې په لنډه څپه کې بدلون راځي. د 2140 په ځای چې له 2401 مترو سره برابر ده په نوې څپه، یعنی په 1515 چې له 2540 مترو سره برابر ده خپریږي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 2169 مترو او FM 3.5 باندې خبرونې کوي. پروانه خبری مجله کې روسی راپور تر زو ریپورتونه وایي چې د روسیې په لویدیځ کې نن د ډیر عمر لرونکو کسانو د اوسېدو په یوې ودانۍ کې د اور د لګیدو له امله 9 تنه مړه شول. چارواکي وایي د پیښه کیدای شي د یو سړي لخوا د ځانوژنې د هڅې په مهال رامنځته شوې وي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې ریپورت راوړوي.
د اور لګیدو د پیښه د دوشنبه په سهار په توی سیمه کې د ډیر عمر لرونکو کسانو د اوسېدو په یوې ودانۍ کې رامنځته شو چې په نتیجه کې 9 تنه مړه شوي دي. دا سیمه د روسیې په لویدیځ کې له پایتخت مسکو څخه 170 کیلومتره شمال لور ته موقعیت لري. د روسیې د بیړنیو حالاتو د ادارې یو ویان کیرل نیوز کې د دې پیښې په اړه د ازادي راډیو روسي څانګې ته وویل
د اورلګیدنې په دې پیښه کې 9 تنه مړه شوي او 2 نور ژوبل دي. ټپیان مرکزي روغتون ته لېږدول شوي دي. په دغې ودانۍ کې 458 کسان موجود وو. د اور د لګیدو د علت او د اوختي زیان د اندازې د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي دي.
لومړنۍ نښې نښانې داسې ښکاره کوي چې اور د یو سړي لخوا د ځان سوځولو د هڅې پر مهال لګېدلی دی. په تویر سیمه کې د بیړنیو حالاتو د وزارت وایندې ډاریا کوروینا ویل پلټونکو د همدغې ودانۍ چې اور پکې لګېدلی او په یوې کوټه کې اور اخیستونکي مواد موندلي دي. کرملین ویلي ولسمشر دیمیتری میدویدیف امر کړی چې د دې پیښې په اړه د پوره تحقیقات وشي او له زیانمن شوو کسانو سره دې مرستې وشي. د روسي جمهور رئیس همداشان امر کړی چې د ډیرو عمر لرونکو کسانو دغه ودانې د هم ژر تر ژره ورغول شي. په عین حال کې د تحقیقاتو لپاره ګمارل شوي کمیسون ویلي د اور لګیدو د دې پیښې په باب یې لومړنۍ جنایي پلټنې پیل کړې دي. د روغتونونو د نرسانو د اوسېدو د ځایونو په شمول د روسیې په دولتي ودانیو کې د اور لګیدو پیښې معمول دي. چارواکي وایي دا واقعیت اکثره د اور د مخنیوي مقرراتو ته د نه پاملرنې او غفلت په نتیجه کې پیښیږي. په روسیا کې په دې وروستیو کلونو کې د ډېرو عمر لرونکو اشخاصو د اوسېدو په ځایونو کې څو وارې د اور لګیدو پیښې رامنځته شوې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
شپږ نیمه بجې کېدونکې دي. د ازادۍ راډیو د نننۍ وروستۍ خبري مجلې وخت را رسېدلی. جاوید نعیمی وړاندې کوي. ښاغلی
تشکر از شما. به نام خدا و با سلام و شام همه ایتان بخیر. با آرزوی قبولی اطاعت و عبادت هر یکتان مجله خبری این ساعت را آغاز میکنیم. 6:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه هم گزارش های را از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که سازمان کنفرانس اسلامی میگوید کشورهای اسلامی سازمان ها و تعداد از سرمایه داران تعهد کردند که تقریبا 1 میلیارد دلار را با سیلاب زده های پاکستان کمک کنند. در نتیجه یک آتش سوزی در غرب روسیه 9 تن جان دادند. این حادثه صبح امروز در خانه‌ای که افراد متقاعد در آن نگهداری میشوند رخ داد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم. مقیم نائب با شماست.
سازمان ملل متحد حملات مخالفین را بر کاندیدان ولسی جرگه و طرفداران آنها محکوم کرد و از ارگانهای امنیتی خواست تا در تأمین امنیت کاندیدان انتخابات اقدام کنند. کارل لیکنبری سفیر ایالات متحده امریکا صبح امروز وارد طالقان مرکز ولایت تخار گردید. نیروهای امنیتی در کابل میگویند که یک معموله بزرگ از اسلحه و مهمات را که به وسیله یکی از کمپانی‌های خصوصی امنیتی به طور غیر قانونی انتقال می‌گردید کشف و ضبط کردند. کارل اکنبری سفیر ایالات متحده امریکا صبح امروز وارد طالقان مرکز ولایت تخار گردید. اکنبری هدف سفرش را به شهر طالقان، آشنایی با مردم تخار و وضعیت زندگی آنان، بررسی وضعیت امنیتی و حکومتداری خوب عنوان کرد. سفیر امریکا بعد از بازدید از دفتر کمیسیون مستقل انتخابات، تیم پی آر تی و مرکز تربیوی نرس قابله ها در یک کنفرانس خبری نیز اشتراک نمود. بعد از سفیر امریکا بعد از چاشت امروز دوباره به کابل برگشت. در یک خبری دیگر، راشد حسن مشاور باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در امور دینی امروز از پوانتون کابل دیدن کرده و تعهد نمود که ایالات متحده امریکا در بخش تحصیلات عالی کمک های خود را به محصلان افغان ادامه می دهد.
ایالات متحده برای 54 محصل افغان بورس تحصیلی فولبرایت را می دهد که در آنجا به تحصیل خود ادامه بدهند. ما افتخار داریم که برای این محصلان زمینه های تحصیلی را مساعد سازیم. آنان پس از ختم تحصیل در امریکا به افغانستان بیایند و برای پیشرفت سیستم تعلیمی کشور خود نقش بازی کنند.
تفصیل این خبر را در ادامه امین برنامه می شنوید. سازمان ملل متحد حملات مخالفین را بر کاندیدان ولسی جرگه و طرفداران آنها محکوم کرد و از ارگانهای امنیتی خواست تا در تأمین امنیت کاندیدان انتخابات اقدام نمایند. در اعلامیه ای که از سوی نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور افغانستان به نشر رسیده آمده است که حملات بر کاندیدان اکنون قابل تحمل نیست. گفته می شود که از آغاز کمپاین انتخابات در افغانستان 4 کاندید و 5 تن از طرفداران یکی از کاندیدان کشته شدند. نیروهای امنیتی در افغانستان میگویند که یک معموله بزرگ از اسلحه و مهمات را به وسیله یکی از کمپانی‌های خصوصی امنیتی به طور غیرقانونی انتقال می‌گردید کشف و ضبط کرده‌اند. در یک اعلامیه که از ریاست امنیت ملی افغانستان به نشر رسیده آمده است که این معموله اسلحه شامل مهمات و اسلحه سنگین قرار بود از طریق میدان هوایی بین‌المللی کابل به یکی از ولایات افغانستان و از آنجا به محل نامعلوم انتقال گردد. کمپانی های امنیتی خصوصی در افغانستان در گذشته نیز انتقال اسلحه و مهمات داشتند، اما این نخستین بار است که معموله اسلحه و مهمات یکی کمپانی امنیتی به طور علنی ضبط می شود. دولت افغانستان برای کمپانی های امنیتی خصوصی 4 ماه وقت داده و پس از آن این کمپانی ها منحل خواهد شد. و وزارت داخل افغانستان امروز نزدیک به 9000 کیلوگرم مواد مخدر را در کابل به آتش کشید. جنرال داوود داوود معین وزارت معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخل افغانستان به خبرنگاران گفت که این مواد در جریان 5 ماه گذشته در مناطق مختلف افغانستان به شمول برخی نقاط سرحدی کشور به دست آمده است.
در حدود 8.5 تن مواد مخدر که قبلا در عملیات های مختلف در ولایت کابل و ولایات همجوار از دستگیر شده امروز به حریق کشیده میشه. در پیوند به این قضیه بیش از 282 تن مزنونین و قاچاقبرای مواد مخدر دستگیر شدند و به قانون سپرده شدند.
در میان بازداشت شده ها 6 فرد خارجی و 10 تن از کارمندان دولتی و افسران نظامی نیز شامل هستند. وی در مورد هویت افراد بازداشت شده توضیحات نداد. سازمان کنفرانس اسلامی میگوید کشورهای اسلامی سازمانها و افراد تعهد کردند که به ارزش حدود 1 میلیارد دلار را با پاکستان کمک کنند. این کمک ها شامل پول نقد و مواد کمکی می شود. اکمال الدین احسان اغلو رئیس سازمان کنفرانس اسلامی گفته است این تعهدات از سوی کشورهای اسلامی، سازمانهای غیر دولتی و دیگر نهادها در عربستان سعودی، ترکیه، کویت، امارات متحده عرب و قطر صورت گرفته است. آقای اغلو در این مورد کمک ها معلومات بیشتر نداد و هم نگفت که چه مقدار از این پول از طریق سازمان های مستقل در پاکستان به مصرف خواهد رسید. در نتیجه آتش سوزی امروز در یک منزل سالخوردگان در غرب روسیه 9 تن هلاک شدند. مقامات رسمی میگویند امکان دارد این آتش سوزی در نتیجه تلاش یکی از باشندگان این منزل که میخواست خودش را آتش بزند آغاز شده باشد. کیرل نویسکی یکی از سخنگویان اداره حالات اضطراری روسیه به رادیو آزادی گفت در ساختمان 458 تن بود و باش داشته. در اثر آتش سوزی 9 تن هلاک و 2 تن دیگر زخمی شدند. زخمی ها به شفاخانه مرکزی انتقال داده شده. تحقیقات درباره علت آتش سوزی و حجم خسارات وارده جریان دارد. در سالهای اخیر چندین واقعه آتش سوزی در منازل متقاعدین در روسیه رخ داده است. حریق در تعمیر دولتی روسیه یک امر معمول می باشد که علت اکثر این واقعات را غفلت و در نظر نگرفتن مقررات جلوگیری از حریق تشکیل می دهد. رسانه ها خبر دادند که یک مرد مسلح امروز در براتسلاو پایتخت اسلواکیا 6 تن را کشته، 13 تن دیگر را زخمی نموده است. عملی نجات گفتند که 2 مرد و 4 زن در میان کشته شده هستند. پلیس از تبصره در مورد خودداری کرده گفت بعداً معلومات را خواهد کرد. منطقه تحت محاصره پلیس قرار دارد. یک امدادگر امریکایی در منطقه جنگزده دارفور سودان که بیش از 100 روز در قید اختطافگران بود رها گردید. وزارت خارجه سودان گفت برای آزادی این زن امدادرسان امریکایی پول پرداخته نشده است. او در یک مؤسسه خیریه ایالات متحده کار میکرد. این در حال است که رسانه های سودانی از اختطاف 2 پیلوت روسی در منطقه دارفور سودان خبر دادند. این 2 پیلوت مواد غذایی را برای نیروهای حافظ صلح اتحادیه افریقا انتقال میدادند. رسانه های دولتی کره شمالی و چین تایید کردند که رهبران کره شمالی و چین در شهر شمال شرق چین چینگ چون با هم ملاقات کردند. ملاقات رهبران دو کشور بعد از آن تایید گردید که کیم جونگ هیل رئیس جمهور کره شمالی امروز دوباره به کشورش برگشت. پایان اخبار.
بازم خوش آمدین. 6:38 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مشاور خاص رئیس جمهور امریکا برای کنفرانس اسلامی میگوید نقش ایالات متحده در عرصه برقراری امنیت در افغانستان ادامه خواهد یافت. طالبان مسلح مسئولیت قتل ولسوال لالپور ولایت ننگرهار را با عهده گرفتند و امروز در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد کشته شد. سخنگوی والی ننگرهار در مورد این حادثه هم میگوید
تحناس که معلومات جمع‌آوری شده فکر میشه که موتر ولسوال صاحب لالپور پیش از پیش یک من جابجا شده وقتی که این محل رسیده انفجار کرده.
مقامات دولتی افغان و یک هیئت بلندپایه از ترکمنستان تفاهم‌نامه های را در مورد همکاری های مختلف دو جانبه امضا کردند. کار احداث سرک دوم کابل جلال آباد به تازگی از سوی وزارت فواید عامه افغانستان آغاز شده است. در این مورد صحبت داریم با معین وزارت فواید عامه. بعد از سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت ننگرهار که تلفات و خسارات را به همراه داشت، از شیوع برخی بیماری‌ها در این ولایت خبر داده شده است. در نتیجه یک آتش سوزی در غرب روسیه 9 تن جان دادند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. مشاور خاص رئیس جمهور آمریکا برای کنفرانس اسلامی میگوید نقش ایالات متحده در عرصه برقراری امنیت در افغانستان ادامه خواهد یافت. راشد حسین که اخیراً وارد افغانستان شده در دیدار با محصلان پوانتون کابل گفت آمریکا و جامعه بین المللی با مشارکت دائمی خود در پایداری ثبات و مساعد ساختن زمینه های تحصیلی در افغانستان ادامه خواهند داد. در این مورد منیژه دیوه از کابل گزارش می‌دهد.
مشاور ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای کنفرانس اسلامی که به هدف دیدار با مقامات دولتی افغان، علمای دینی و محصلان افغان وارد کابل گردیده است، از مشارکت دائمی ایالات متحده برای انکشاف امنیت در افغانستان خبر می‌دهد. راشد حسین مشاور ویژه اوباما در کشورهای اسلامی با روز دوشنبه در دیدار با محصلان افغان گفت در گفتگویی که با اعضای شورای علمای افغانستان داشته است، اعضای این شورا در رابطه به حضور و نقش نیروهای بین المللی در انکشاف امنیت در افغانستان خواهان مشارکت نیروهای خارجی با دولت افغانستان بودند. راشد حسین مشاور ویژه اوباما در کنفرانس اسلامی:
ما در افغانستان با شورای علما، بزرگان افغان و مردم دیدارهایی داشتیم و آنچه را که ما در این دیدارها از آنان شنیدیم این بود که ایالات متحده باید برای ترقی و انکشاف امنیت با دولت افغانستان مشترکاً کار نموده و به کمک‌هایش ادامه بدهد. علمای دین برای ما این را هم گفتند که مردم ملکی می‌خواهند که صدای خود را بر ضد خشونت‌ها بلند نمایند، اما تهدیدات امنیتی بیشتر است.
مشاور ویژه اوباما همچنان گفت که کمک‌های ایالات متحده ای آمریکا در عرصه‌های مختلف از جمله صحت و معارف به افغانستان ادامه خواهد یافت. راشد حسین مشاور ویژه اوباما میگوید که برای بهبودی وضعیت معارف و تحصیلات عالی در افغانستان ایالات متحده تلاش نموده و به کمک‌هایش ادامه خواهد داد. راشد حسین در رابطه با 50 بورس تحصیلی کمک ایالات متحده ای آمریکا با محصلان افغان توضیحات بیشتر ارائه کرد.
ایالات متحده برای 54 محصل افغان بورس تحصیلی فولبرایت را می‌دهد که در آنجا به تحصیل خود ادامه بدهند. ما افتخار داریم که برای این محصلان زمینه‌های تحصیلی را مساعد سازیم. آنان پس از ختم تحصیل در آمریکا به افغانستان بیایند و برای پیشرفت سیستم تعلیمی کشور خود نقش بازی کنند.
بحث حضور و مشارکت نیروهای بین المللی در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که به اساس گزارش‌ها روند تسلیم دهی مسئولیت‌های امنیتی در سال آینده میلادی از سوی قوای آمریکایی به نیروهای افغان آغاز خواهد یافت. در این میان شماری از مردم تشویش دارند که بحث خروج نیروهای بین المللی از افغانستان روحی مخالفان حکومت افغانستان را تقویت خواهد کرد.
گزارش را شنیدید درباره سفر مشاور رئیس جمهور آمریکا به افغانستان و دیدار او با محصلین پوانتون کابل. راشد حسین اطمینان داده که نقش ایالات متحده در عرصه برقراری امنیت در افغانستان ادامه خواهد یافت. به گفته او، آمریکا و جامعه بین المللی با مشارکت دائمی خود در پایداری ثبات و مساعد ساختن زمینه‌های تحصیلی در افغانستان ادامه خواهند داد. راشد حسین دیروز سفر به ولایت بلخ داشت و در آنجا با عطا محمد نور ولی بلخ ملاقات کرده و بر حمایت کشورش از امنیت افغانستان تأکید کرده بود. ولسوال لالپور ولایت ننگرهار در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد کشته شد. این حادثه پیش از ظهر امروز در کنار دفتر ولایت ننگرهار رخ داد که دو تن از محافظین ولسوال لالپور را نیز زخمی ساخت. طالبان مسلح مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار گزارش می‌دهد.
موتر حامل سید محمد پالوان ولسوال لالپور ولایت ننگرهار قبل از ظهر امروز هینه که داخل پارک مقام ولایت می شد منفجر گردید و ولسوال کشته و محافظین وی مجروح گردیدن. احمد زی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار در مورد برادی آزادی چون این معلومات رای نمود.
فضیاد یک موتر امیان آمده تا هنوز که معلومات جمعوری شده فکر می شکی موتر ولسوال سب لالپور پیش از پیش یک من جا بجا شده وقتی که این محل رسیده انفجار کده
معلومات مایی است که در این حادثه به تعصب باید بگویم شخص ولسوال صاحب لالپور سرنوت پهلوان به شهادت رسیده، دوی از سه تن مجروح گردید. این موضوع و این حادثه تحقیقات نیاز داره. ارگان های کشفی امنیتی ما تحقیقات خود از آغاز نبوده. حقیقت اصلی قضیه بعد از انجام تحقیقات معلوم خواهد. تا هنوز کسی بازداشت نشده ولی پلیس کوشش میکنه تا عاملین قضیه ریزگیری بگیره.
یک تن از شاهدان عینی در مورد گفت:
استرگا استاده بودم که یک دفعه انفجار شد، کلی مردم دویدن پلیس رفتن. من نیز که رفتم دیدم پلیس نمیمونه، وقتی دیدم مرده فیده بود، زخمی هم فیده بود، که پرسان کردم بلوان صد محمد ولسوال لالپور بود و شهادت رسیده و دیگه زخمی هم بلسان هم بردن شفاخانه.
محمد امین یکی از محافظین وی که در شفاخانه بستر بود گفت 5 نفر محافظین در موتر نشسته بودن که همه آنها مجروح گردیدن. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای دوی آزادی مسئولیت انفجار را به دوش گرفته گفته است قبلا در موتر ولسوال مواد انفجاری را جابجا ساخته بودن و به شمول ولسوال 5 تن را کشتند، اما مسئولین حکومتی صرف کشته شدن ولسوال را تایید می نمایند. سید محمد پهلوان یکی از قماندانان اسبق جهادی نیز بود و در تغییرات نظام های گذشته الی اکنون مخالف طالبان بود. وی به صفت قماندان سرحدی ولسوال خوگیانی، ولسوال چپرهار، نازیان و سپینغر نیز ایفای وظیفه نموده است.
از کشته شدن ولسوال لالپور ولایت ننگرهار شنیدید. و صبح امروز در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد هدف قرار گرفته و کشته شد. این حادثه در حال صورت میگیرد که در آستانه انتخابات ولسی جرگه حملات بر مقامات دولتی و همچنان نامزدان انتخابات افزایش یافته است. دو شب قبل یک نامزد ولسی جرگه به نام حاجی عبدالمنان زمانی که برای ادای نماز تراویح به مسجد میرفت در ولایت هرات کشته شد. از جانب دیگر اجساد 5 عضو کمپاین انتخاباتی فوزه گیلانی، یکی از نامزدان دیگر انتخابات ولسی جرگه در ولایت هرات پیدا شدند. این افراد 4 روز پیش هم را با 5 همکار دیگرشان در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات از سوی افراد مسلح اختطاف شده بودند. سازمان ملل متحد این حملات مخالفین مسلح دولت را بر کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان محکوم کرده است. در اعلامیه نماینده خاص سازمان ملل متحد از ارگان‌های امنیتی افغانستان خواسته شده تا در تامین امنیت نامزدان انتخابات اقدام‌های جدی‌تر را روی دست گیرند. در این اعلامیه همچنان گفته شده که حملات بر نامزدان انتخابات اکنون از تحمل خارج شده است. در چند روز اخیر 4 تن از نامزدان انتخابات ولسی جرگه در ولایات مختلف کشور کشته شده و در مورد 5 چند تن از اعضای کمپاین یک نامزد دیگر در هرات از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات دولتی افغان و یک هیئت بلندپایه از ترکمنستان توافق کردند که سطح همکاری‌هایشان را در زمینه‌های مختلف افزایش می‌دهند. هیئت مقامات کابینه ترکمنستان به رهبری وزیر مالیه آن کشور وارد کابل شده است تا در زمینه‌های انکشاف تجارت، تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند، احداث راه‌های آهن و انرژی برق با مقامات دولتی افغان مذاکره کند. این هیئت امروز در کابل با شماره از وزرای کابینه افغانستان در کابل دیدار کرد و قراردادهای را نیز به امضا رساند. برشنا نظری گزارش را در مورد از کابل فرستاده است.
حکومت افغانستان و نمایندگان کابینه ترکمنستان در کابل توافقنامه‌های همکاری در زمینه‌های توسعه مناسبات اقتصادی، فعالیت‌های تجارتی، تمدید پایپلاین گاز، احداث خطوط آهن، ترانسپورت و توسعه صنعت توریسم را به امضا رساندند. آنان همچنان در زمینه‌های تقویت و تجهیز گمرکات و توسعه فایبر نوری نیز با هم به توافق دست یافتند. این موافقت‌نامه‌ها به روز دوشنبه در کابل به امضا رسید. عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان گفت که آنان پس از 2 روز بحث‌ها و مذاکرات توافق کردند که میزان همکاری‌های دو کشور را افزایش داده و برای تطبیق آن تلاش کنند.
سند همکاری‌های مشترک به حیث وثیقه ملی با اعتبار برای هر دو کشور بوده و هر دو جانب مکلف به اجرای آن می باشد که بایست در زمینه اجرای آن با قاطعیت و صلاحیت بیشتر عمل نمود. بدین منظور ایجاب می نماید تا جانبین با هم منظماً تماس داشته و به یک دیگر معلومات مهم را در اجرای توافقنامه به صورت منظم تبادله و از چگونگی تطبیق این پروتکل پیگیری و مراقبت جدی نمایند.
افغانستان و ترکمنستان در سال 2007 میلادی توافقنامه‌های همکاری را امضا کردند که بر اساس آن میزان همکاری‌های اقتصادی و فعالیت‌های تجارتی میان دو کشور افزایش یافته است. نخستین اجلاس توسعه همکاری‌ها میان افغانستان و ترکمنستان دو سال قبل در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شده بود. در حال حاضر از ترکمنستان گاز، گندم و مواد ساختمانی و خوراکی به افغانستان وارد می‌شود که از افغانستان نیز عمدتاً میوه خشک و صنایع دستی به آن کشور صادر می‌گردد. در این حال انا محمد بوچیوف وزیر مالیه ترکمنستان و رئیس اداره همکاری های آن کشور که ریاست هیئت را به عهده دارد گفت که توافقات تازه برای هر دو کشور و برای توسعه تجارت در منطقه بسیار مهم است.
ما خواستار افزایش همکاری های تجارتی و اقتصادی متقابل هستیم. تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند می تواند مؤثریت زیاد برای افغان ها نیز داشته باشد. ما همچنان در زمینه توسعه همکاری ها برای تقویت ترانسپورت، انرژی و آب نیز آماده هستیم و این روند باید با جدیت دنبال شود.
مقامات دولتی افغان و هیئت ترکمنستان توافق کردند که میزان همکاری‌ها و تماس‌هایشان را با پاکستان و هند نیز افزایش بدهند تا پروژه تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان جنبه عملی بیابد. میزان فعالیت‌ها و همکاری‌های تجارتی میان افغانستان و ترکمنستان در سال گذشته سیر سعودی را پیموده و 36% افزایش یافته است، اما هر دو کشور می‌گویند که با اقدامات بیشتر این مناسبات را با استفاده از مرزهای مشترکی که دارند افزایش می‌دهند.
از امضای چندین قرارداد میان مقامات وزرای کابینه ترکمنستان و افغانستان در کابل شنیدید. قرار است یکی از موارد این تفاهم‌نامه ها میان افغانستان و ترکمنستان تمدید پایپلاین گاز آن کشور از طریق افغانستان به پاکستان و هند باشد. مقامات وزارت معدن و صنایع افغانستان میگویند که این پایپلاین برای افغانستان اهمیت اقتصادی زیاد دارد و از طریق عقل و بور آن افغانستان صاحب امکانات خواهد شد و همچنان زمینه‌های کاری برای مردم افغانستان مساعد خواهد شد. با گفته سخنگوی وزارت معادن افغانستان، طول این پایپلاین از منبع تا ختم آن بیش از 1900 کیلومتر است که از جمله 755 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور میکند. اما کارشناسان افغان و پاکستانی با تایید سودمند بودن این پروژه در شرایط ناامنی کنونی در هر دو کشور، امکان عبور این پایپلاین را به این زودی ها ممکن نمیدانند. کار احداث سرک دوم کابل جلال آباد با تازگی از سوی وزارت فواید عامه افغانستان آغاز شده است. هدف از اعمار این سرک جلوگیری از ازدحام بیش از حد وسایط در سرک فعلی کابل جلال آباد خوانده شده است. ستار فروغ در کابل در این مورد با انجینیر نورگل منگل معین وزارت فواید عامه صحبت را انجام داده با هم بشنویم.
جناب آقای منگل، نخست در ما در رابطه با طول و عرض سرک دوم کابل جلال آباد معلومات بدین و بگوین که دقیقاً این سرک از کدام منطقه آغاز شده و به کجا ختم میشه.
سرک کارش آغاز شده با تاریخ 7 بگرامی شروع میشه، با سفری ختم میشه و این سرک طولش 50 کیلومتر است و بودجه که دی سرک مصرف میشه 5.5 میلیون دلار است و این سرک تقریبا در حدود 3 سال ساخته خواهد شد. از طرف بانک جهی تمویل میشه و شرکت داخلی افغانی این سرک میسازه.
انجینر صاحب منگل، گفته شده که این سرک برای استفاده وسایط سنگین ساخته میشه. شکل اعمار این سرک از سایر پروژه های سرک سازی چی فرق داره؟
فرق این سرک با سرک های دیگه اینه که این سرک به اصطلاح سرک آسفالتی یه سرک کانکریتی است که مقاومتش از سرکای آسفالتی کده بیشتر و هم عمر زیادتر.
اعمار سرک تا چه اندازه میتونه از تردد وسایط در سرک فعلی کابل جلال آباد جلوگیری بکنه؟
این سرک یکی از سرکهای بسیار مهمه هست که ساخته میشه به این منظور که تمام ترانسپورت های ثقیل وقتی که سرک تکمیل میشه از زیر عبور خواهد کرد و حتی قانات زیرم داره که موتورهای خرد مگر خواسته باشن که از زیر بره و هیچ از تنگی استفاده نکنن میتونه از زیر بره. کسی خواسته باشه مطرح طرز رفتار از رای تنگی به اصطلاح به یک شکل سیاحت از علتش و اختیار خودشان.
و سوال آخر معین صاحب، مردم در دو طرفی سرک شکایت دارند که زمین هایشان استملاک نشده و این سرک از جای عبور میکنه که ملکیت های آنان موقعیت داره، تصمیم چی است که برای مردم در بدل زمین هایشان در مناطق دیگر زمین داده میشه و یا قیمت آن پرداخته خواهد شد؟
ما فعلا در پروسس هستیم که کمپانی که عمو مسیری که سرک میره و به دو جانب مردم زمین دیجا متضرر میشن یا ما زمین خود از دست میتن، اونا همین پروسس تصفیه اسناد که این اسنادی که دارن یا جعلی هستن یا اسناد شرعی هستن و یا این زمینی که سرک تر میشه مثلا از شخصی هستن یا قسمت دولتی هستن و یا اگر شخصی هستن با کدام اندازه این زمینشان اینجا میره، تمام پروسس هزی توسط اینمی تعیین اینجو که ما فعلا در دسترس دارین تحت پروسس هسته اینمی مسئله پیش میبره و اصلانش تکمیل کرد، یعنی به این معنا که همو اشخاصی که از این نقطه نظر متضرر میشه و تحت استملاک قرار میگیره پول زداده میشه و اونا باید بالکل مطمئن باشه هیچ کس حقش خورده نمیتونه.
انجینیر نورگل منگل معین وزارت فواید عامه افغانستان بود که در مورد کار احداث سرک دوم کابل جلال آباد با رادیو آزادی صحبت میکرد. قرار است این سرک به زودی کارش از سوی وزارت فواید عامه افغانستان به پایان برسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 6:55 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. بعد از سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت ننگرهار که تلفات و خسارات را به همراه داشت، از شیوع برخی بیماری‌ها در این ولایت خبر داده شده است. باشنده های ولسوالی شینوار این ولایت می گویند بیماری کولرا و اسهال در امین ولسوالی شیوع یافته است. مسئولین ریاست صحت عامه ننگرهار شیوع بیماری کولرا را رد کردند. شیرشاه همدرد در امین مورد از ولایت ننگرهار گزارش می دهد.
بعد از سرازیر شدن سیلاب های اخیر در تقریبا 50 کیلومتری شرق ننگرهار و ولسوالی های شینوار، مردم از شیوع مرض کولرا سخن میگویند. حاجی ملک عثمان شینواری یکی از بزرگان قومی شینوار در مورد تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت مرض اسهال به خاطر شیوع کرده که در سیل روها چشمه هایی که موجود بودند از اثر سیلاب ها کثیف شدند، چرا که در سیلاب حیوانات مرده و دیگر کثافات موجود بود. مردم که از این آب استفاده می نمایند اسهال می شوند و می گوید تا به حال 2-3 تن از این مرض جان باختند و صدها تن دیگر به این مرض مبتلا شدند و شکایت کرده می گوید به هر مرجعی که خبر می دهند توجه نمی نمایند و حتی تلفنشان را اوکی نمی کنند. وی از مسئولین ستامه ننگرهار خواهان کمک های صحی گردید. حاجی ملک نیاز یکی از رهبران قوم شینوار در مورد چنین می گوید در شینوار اسهالات، استفراقات و امراض گوناگون بعد از سیلاب ها شیوع کرده. مردم شینوار به هر نوع کمک ضرورت دارند، زیرا خانه هایشان ویران شده، زمین‌هایشان از بین رفته و مواشیشان تلف گردیده است. دکتر باز محمد شیرزاد معاون ستامه ننگرهار میگوید در ننگرهار کولرا شیوع نکرده، اسهالات عادی می باشد، به خاطر تداوی معالجه و وقایه آن آمادگی کامل دارند و میگوید اسهالات عادی اگر در شینوار باشد شاید بعد از سیلاب ها آبهایشان منتن یا میکروبی شده باشد، اما به شکل دستجمعی ما آن را تایید نمی کنیم. گرچه بعد از سیلاب ها همچو آفات می آید، اما غرض تداوی و وقایه آنها آمادگی کامل داریم. قابل ذکر است که سیلاب های اخیر در ولسوالی های سارک، چپرها و پچیراگام ننگرهار نیز مرض خارش را به میان آورده و مردم را نگران ساخته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:57 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در بیرون از افغانستان. در نتیجه یک آتش سوزی در غرب روسیه 9 تن جان دادند. این حادثه امروز در یکی از خانه هایی که افراد سال خورده در آن نگهداری می شدند رخ داد. مقامات میگویند این آتش سوزی امکان دارد در نتیجه تلاش یکی از باشنده های این خانه که میخواست خود را آتش بزند آغاز شده باشد. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش میکند.
آتش سوزی اوایل امروز در یکی از منازل سالخوردگان در منطقه تویر روسیه منجر به هلاکت 9 نفر شد. این منطقه در 170 کیلومتری شمال غرب مسکو موقعیت دارد. کیریل نیوفسکی، یکی از سخنگویان اداره حالات اضطراری در این منطقه، به بخش روسیه رادیو آزادی چنین گفت: نو نفر در این آتش سوزی هلاک شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه مرکزی انتقال داده شدند. در این ساختمان 458 نفر بودند. تحقیقات درباره علت آتش سوزی و حجم خسائر جریان دارد. دریا گروینا، یکی از سخنگویان اداره حالات اضطراری در منطقه، گفت که محققین یک استوانه مواد مایع قابل اشتعال را در اتاقی که آتش سوزی در آن آغاز شده دریافتند. کرملین اعلان کرد که رئیس جمهور دمیتری مدودف امر نموده که تحقیقات کامل در این باره اجرا شود و خسارات آسیب دیدگان باید جبران شوند و این منزل متقاعدین باید هر چه زودتر بازسازی شود. آژانس خبررسانی ایتارتاس به نقل از سخنگوی کمیسیون تحقیقاتی لوی سرانوالی روسیه گفت که تحقیقات اولیه جنایی درباره تلاش آتش سوزی عمدی که در نتیجه آن مرگ و میر به میان آمده آغاز شده است. آتش سوزی در تعمیرات دولتی روسیه به شمول پرستاری ها معمول می باشند. علت اکثر این واقعات غفلت و در نظر نگرفتن مقررات جلوگیری آتش سوزی شناخته شده است. در سالهای اخیر چندین واقعه آتش سوزی در منازل متقاعدین در روسیه رخ داده است. در آتش سوزی که 3 سال قبل در یکی از منازل تقاعدی ها در غرب روسیه رخ داد، 30 نفر جان باختند.
از آتش سوزی در روسیه شنیدید که تقریبا 9 قربانی گرفت. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهی تان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در امیل ازاد به پایان میرسد. فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. با آرزوی قبولی طاعت و عبادات هر یکتان، خداوند نگهدارتان، در پناه عزت متعال باشد.